السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفیو الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو پروګرام تاسو ته خبريږي خو تر څه مخکې خبرونه لرو د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او امریکا ویلي نن به د ورځې په اوږدو کې په څه باندې شلو ایراني چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما په خپل ټوټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکیانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلې خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سم دستي لاس پکار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي سره له دې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسېدلې. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې غږ کوي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل 15 پوځیان وژل شوي او 3 تنه نور د طالبانو لخوا اسیر شوي دي. هغه وویل طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاسپوش سیمې د ملي امنیت په پوسټه باندې ډلیز برید کړی و او پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د بلخ د والي ویاند وویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په ډزو سره وژلې ده. دا پیښه پرون شپه په سانچارک ولسوالۍ کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اتویش کلنه ښځه چې عایشه نومېده او درې ماشومان هم لرل، د سانچارک ولسوالۍ د تغی خواجه په کلي کې د طالبانو د امر بالمعروف ډلې د مسؤول ملا هاشم لخوا په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. تغی خواجه کلی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دی.
د دې ښځې د وژنې علت لا نه دی معلوم. طالبانو د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. امریکا متحده ایالاتونه به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړې. هغه ویلي څه باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او متعارف وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه یې له سره په ایران لګولي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره له دې چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونه یې مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي که امریکا له زور کار اخلي ایران هم کلک ځواب وایي. په هند کې د کرونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند و. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروستۍ پرېکړه یې ایالتونو ته پرېښي. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اترپردیش کې ډېرو ویلي د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کرونا ډېرې پیښې هم په دې وروستیو کې په هند کې ثبتېږي. هلته اوس هره ورځ شاوخوا 1 لک نوي پیښو راپور ورکول کیږي او هر ورځ زر کسان ترې مړه کیږي. له دې سره په هند کې د مثبتو پیښو شمیر هم 5.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی. په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1.5 میلیونه ته رسېدلی او له دې ډلې نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. د کرکټ په اړه اوس یو خبر لرو. د هند کرکټ په غوره لیګ کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دا لوبه د دوبی په نړیوال کرکټ سټډیوم کې ماخام محل پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبه کوي. راشد خان داسې وخت لوبېږي چې پرونې د زوکړې 22مه کلیزه وه او سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. د هند کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه هم په دې لوبو کې دلی کپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. تام افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی خو بیګا په لوبه کې چانس نه و ورکړل شوی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختم شول. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تر لاندې دمې وروسته به د مخکښو ښځو پروګرام د کابل سټوډیو وږمه جبار خیل وړاندې کړي.
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشاله یم چې یو ځل بیا د دقیق خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلې او وزاله تاسو سره یم. هله چې د خبرونه تر پایه پورې تاسو هم را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې دوی میلمنې لرو، یو فرشته شکیب او بل هم نفیسه دانشته د خزو فعاله. دوی دواړه به را سره وي په خبرونه کې او تاسو به له دوی دواړو نه پوښتنې ولرئ او په سر کې به دوی تاسو ته ځانونه در وپیژني. تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 40 او بلش میره موده 0 800 820 55. هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په مستقیم ډول له دغو اغلو میلمنو سره شریکې کړئ. موږ به هم له دوی نه خپلې پوښتنې ولرو او تاسو ته هم په وار وخت درکوو چې تاسو هم خپلې پوښتنې ورسره شریکې کړئ. زموږ لومړنۍ میلمنه اغلی فرشته شکیب را سره په کرخه ده. اغلی شکیب، خبرونې ته ښه راغلاست.
بلې،
ستاسو غږ راځي. خبرونې ته ښه راغلاست.
ما ښه اوري.
بلې بلې، ستاسو غږ راځي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ازادي راډیو سره خبرې کوم.
ډېر ښه. اغلې فرشته، مهرباني وکړئ د خپل شخصي بیوګرافي په اړه باندې راته ووایاست، لکه ځان اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
زه د جامعه شناسي د رشتې څخه فارغ شوې یم، لیسانس یم او ماستري مې شروع کړې ده په کاتب پوهنتون کې. نو په ژوند چار دغسې مخته بیا یم. فعلاً محصله وم، نوې فارغه شوې یم، وظیفه ځای نه لرم. په دې تلاش کې یم چې ځای وظیفه پیدا کړم، وظیفه ونیسم.
بله بله.
مشکلاتو
اغلی شکیب، ستاسو نه به پوښتنې ولرو. درنو اوریدونکو، موږ بله میلمنه هم لرو او هغه به تر یو څو دقیقو په کرخه وي را سره او تاسو سره به د هغې هم خبرې وشي. اغلی شکیب، تاسو په سر کې دا راته ووایاست چې له کوم مکتبه فارغ شوي یاستئ او لومړني زده کړې مو چیرته کړې دي؟
زه د مخفي بدخشي څخه فارغه شوم.
د مخفي بدخشي
مې هلته کړې دي. بعد له هغه څخه د رباني په پوهنتون کې مې جامعه شناسي رشته درس وویل.
ډېر ښه. که دا راته ووایاست چې په درس ویلو کې، په پرمختګونو کې، په درسونو کې چا هڅولی یاستئ؟
ستاسو ږغ ماته نه راځي، بخښنه.
بلې، تاسو زما غږ نه اورئ؟
زستاسو
ځغ نه اورم. درنو اوریدونکو، تر هغې چې د اغلی شکیب کرخه کیږي، تاسو اړیکه ونیسئ او د دغو اغلو میلمنونه خپلې پوښتنې وکړئ. د تلیفون شمیرې مې د خپرونې په لړ کې وویلې او اغلی شکیب په کرخه در سره هم د اوس اغلی شکیب ته به بیا راشو موږ سره همدا اوس اغلی نفیسه دانش د ښځو فعاله را سره ده. اغلی دانش خبرونې ته ښه راغلاست. د تلیفون کرښې خرابې دي او زموږ د میلمنو اړیکې پرې کیږي. تاسو کوشش وکړئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. دا د ښځو خپرونه ده او موږ د ښځو په کارونو فعالیتونو زده کړې باندې خبرې کوو. کوشش دې وکړي زموږ خویندې چې دې خپرونه کې ونډه واخلي او زموږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړي. از مک تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا هم له اغلو میلمنو سره اړیکه ټینګه کړي او تر څو چې هغه فکر کوم چې نافیسه دانش په لاین کې ده. اغلې دانش خبرونه ته ښه راغلاست.
السلامونه علیکم هیلی مو عمر تاسو ته سلامونه علیکم او څنګه تاسو د رادیو اوریدونکو ته اله د چیروغ جوړ به اوسئ د کورونا وبانه به امان کې اوسئ او هغه دوستان چې مریضان دي د هغې نه د الله تعالی دربار نه شفا غواړم.
ډیر زیاته مننه کور مودن. اغلی دانش کا تاسو په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ او لګ معلومات د خپل زده کړو او کارونو په اړه ورکړئ. خوشاله وشو.
مننه. نفیسه دانش یم، د حقوق پوهنځي په برخه کې ډیپلوماسي برخه کې لیسانس یم، د دې تر څنګ استاده یم په دولتي او خصوصي پوهنځیو کې، همدارنګه د یو کورس مؤسسه دانش د دې تر څنګ بد بدلون ځوانانو ټولنه کې مدني فعال یم. لومړی معاوني په حیث الف کار کوم.
ډیر ښه. د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې فعال غړی یاستئ. په دې اړه به هم له تاسو نه پوښتنې ولرو او د هغو کارونو پوښتنې به هم له تاسو نه وکړو چې تاسو هم د اوس په لاس کې لرئ. فکر کوم اغلی شکیب را سره په کرښه شوې ده. اغلی شکیب زما غوړی. اغلی شکیب تر اوسه پورې په کرښه نه ده. تلیفون کرخه یې خرابه وه او اړیکه یې پرې شوله. اغلی دانش کا د تعلیم له دورې پیل وکړو. د تعلیم دوره مو چیرته سرته رسولې ده او کوم مکتب کې مو لوست کړی دی؟
ما په دریو مکتبونو کې درس ویلې ده. پنځم ټولګي کې مې تر پنځم ټولګي پورې مې مزار شریف کې درس ویلې ده. هغه نه وروسته د کابل غلام محمد فرهاد لیسه کې تر نهم ټولګي پورې او د نهم ټولګي نه تر دولسمه پورې بیا د پولیچرخي علي لیسه کې مې زده کړې کړې.
ستاسې په تعلیم کې، د تعلیم په برخه کې ستاسې هڅونکي څوک وو؟ چا هڅولی یاستئ؟
لومړی خو زه تر اووم او اتم ټولګي پورې د اخترونو سره مخ وم. دا چې باید تر اووم او اتم ټولګي پورې زده کړې کوم او بعد له هغې نه ووځم، مګر تر هغې وروسته چې کله زه ورو ورو درس وایم او په ټولګي کې ښې نتیجې لاسته راوړم نو زما ملاتړ زما پلار کېږي. په مکتب په دوره کې او د دې تر څنګ د لوړو زده کړو په دوره کې زما پلار ملاتړ دی.
بلې، د اخترونو او خنډونو مو ویلې. د خنډونو او اخترونو په اړه راته ووایا. اخترونه د چا لخوا وو او څه خندونه وو؟
وی خبره ده چې موږ په پښتنه ټولنه کې یو او پښتنه ټولنه کې نو اخترونه په کورنۍ نه شروع کیږي او دا اخترونه به زما ورور مشر ورور به مې ویل یا به نور ورونو. همدارنګه د دې تر څنګ چې ناسم پوهه زموږ په پښتنو ټولنه کې مرواجه ده نو دوی به ټول دغه یو خبره کوله چې دا چې لیک لوست زده کړې بس ده، بیا تر هغې وروسته تعلیم مه کوه. مګر دا ښه وو چې زما پلار په دیو ترمنځ روشن فکر او خپل لوړ زده کړې کړې نو زما ملاتړ شي.
بلې، ډېر ښه. که د مستونزو راته ووایاست چې تاسو د تعلیم په دورې کې څو ستونزې ګاللې دي، له کومو مشکلاتو سره، امنیتي، اقتصادي، نور ټولنیزو ستونزو سره که مخامخ شوي یاست، د هغې راته ووایاست.
دا خو طبیعي خبره ده. اول خو موږ په یو جنګي و داسې چاپېریال کې یو چې هلته څو لسیزې جنګ و نو موږ د نامنۍ سره مخ وو. دا طبیعي خبره ده. بل اقتصادي ستونزې نهایتا زیاتې وې. کله چې ما د مکتب لومړنۍ زده کړې کولې هغه وخت کې زما مور یوه غوا لرله، یعنی د دغې غوا د مصرف نه موږ کولی شو چې خپله کورنۍ مخته یوسو. زما پلار به د یو تیګو موټر چلولو او یعنی کولی م شو چې یو عزت ابرو کې ژوند وکړو. ولې اقتصادي مشکلات موږ ډېر زیات وو، مګر په هغه وخت کې دا کار ما ته یعنی مهمه نه و چې زه په اقتصادي مشکلاتو کې اوسېږم او یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه خپل روحیه ضعیفه کړم، بلکې زما لپاره اولویت ما زده کړو لرلو او د دې تر څنګ چې دا ما اقتصادي مشکلات مې درلودل، خنډونه او ستونزې هم ماته وې، نو بیا هم زه په صنف کې بهترینه مقام مې درلودل او استادان نه خوشاله و.
بله، تاسو د اخترونو او خندونو ویلې د کورنۍ د غړو لخوا، څنګه اوس د کورنۍ د غړو نظر ستاسو په وړاندې تغییر کړی دی؟ یعنی خپل پوخانی دریز باندې پښیمانه شوي دي؟
بالکل، ځینې وخت زما مور یادونه کوي، ځینې وخت مې ورونه همدارنګه خویندې دا چې په مشکلاتو کې درس ویلې نن نتیجه ګوري، یعنی خپل په کړنو باندې اقرار کوي. ځینې وخت مې مور وایي کثیرې زه تا ته ټوله دنیا هم نن قدمونو ته واچوم، نو هغه ستونزې چې تا ګالیلې دي هغه یعنی نشي کولی چې هغه محو کړي یا هغه ستا له یاده وباسي، نو خپلو ستونزو باندې یا په خپلو خبرو باندې ډېر زیات پښیمانه دي اوس، او دا د خدای فضل ده چې ما وکړی شو چې د خپلې کورنۍ فکر تغییر کړم. خپلې کورنۍ هغه ایډیا چې درلودله د ناسمه ایډیا یې درلودله د زده کړو په مقابل کې د انجلۍ په مقابل کې هغه زه تغییر کړم. نن کولی شم چې زه په ارامه شکل باندې هم خپل درسونه ووایم، هم تر دې تر څنګ د نورو ښځینهو لپاره د حقوق غوښتنه وکړم.
بله، تر تاسې نورې کشرې خویندې شته او کشته د هغوی په وړاندې به اوس هېڅ موانع نه او تاسې به ملاتړ کوئ؟ څنګه
جبار خان صاحب، داسې چل ده چې زه په کورنۍ کې کشرې نجلۍ وم او خنډونه زما په مقابل کې وو، مګر زما نه مشرې خویندې شته. کله چې زه پوهنتون ته قدم مې کېښودلو نو د خپل ځانه مې مشره خور په مکتب کې واچوله. هغوی دوه چې دي هغه مطلق بې سواده دي، زده کړې نه دي کړې، مګر هغه یوه چې ما سره کور کې وه، مطلب پیغله وه، هغه ما مکتب کې واچوله او اوس دولسم صنف کې ده، د مکتب عمومي اول نمره.
بله بله، ډیر ښه. موږ سره اغلی فرشته شکیب هم په کرخه شوې ده. اغلی شکیب، بیا هم په خیر راغلی.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فات مشری
بخیر سی
استاسی ټول اوریدونکو ته
و علیکم السلام. استاس د ټلیفون کرخه پری شولا د تخنیکی ستونزو لکبله خوشاله یو چې یو ځل بیا هم را سره یاستی. موږ ستاسو په تحصیلی دورې باندې غږیدو، که د خپلې تحصیلی دورې راته وایاست چې څه ستونزې او څه خنډونه ستاسو په وړاندې وو.
که څه چې تاسو په یوه کې شو د پاره په افغانستان په ځمې کې پیاز ورته مشکلات شته، دوله سکالا د مکتب هغه څه مشکلات باندې تیریږي او څلور کال د پانتون اوس دوه کاله نور غواړم چې مسئولي په شکل واخمه او دغه مشکلات سره د سر کار لرو.
بله،
دا څه ټول مشکلات او مشکلات دي د خپل د لیسانس په دوره کې.
تاسو اوس مهال د ماسترۍ د دورې محصله یاستئ، درته وایم چې کومه برخه کې تاسو ماسترۍ کوئ؟
د حقوق په بخش کې هم
خپل
حقوق د کاتب پانتون دی.
بله، ماستری د حقوق په برخه کې کوي. لږ مو د انګیزه را ته وایا، څه انګیزه باعث شله چې تاسو د اول خو د حقوق رشته انتخاب کوي بیا د پیغي کې ماستری وکړي؟
اول دا چې زما خپل د رشته نه خوشاله نه خپل مې پکې کې لیسانس اخیسته د جامعه شناسي.
جامعه شناسي اقتصاد، ما زه خوشاله
چې اقتصاد ورولم او نه څه کومه نه سولم، ما دا کته کوم چې ما انتخابونه غلط و او بعد دا چې مې یا ماشناسي وله ولا ماشناسي دا چې باندې دا چې تا د حقوق سره اړیکې د ټینګې یا مې په جنې خلک په جنې د خلکو حقوق باید پوسټ شي شي دي.
یعنی په سر کې تاسو نه غوښتل چې ټولن په هنه وایاست؟
نه، ما نه مې غوښتل او به دا اول سره ما ته ډېر په مشکله ډېر د مشکلات سره مخامخ کولم چې د تاریخ په څیر ما علاقه سره نه و. په دا اولین سره سره ما علاقه سره پیدا شو او دا ګرد ټول ما د استادان دغه چې ما استادان ما ته زی تشویق کړلم دغه فانځي.
بله، که تاسو
ته ټول مم دغه رښتیا خوښیږي، هر چاته دغه رښتیا پیشنهادوم چې وی وی ویل ولی
کتا سی ټولن په حنا نو ویل وستي او بل رښتا مو انتخاب کړي وای ستاسي د خوخ رښتا څه و
اقتصاد
مخ خیده بیا برا شو تاسی تا اووز بیا هم فکر کوم چې اوریدون کی بلرو اوریدون کی برا واخلو او د دوی پختنی به هم لازانه سره ولرو السلام علیکم
بلی سلامونه کی له جبار خیل ورتا ته ترکنګ دم سره ممکرم سلام کوم
وعلیکم السلام
جوړو میلمنو ته اله کوم چې جوړو روغ به ورځ مو په خیر
ډیره زیاته مننه په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کني ولی
دوستی ما وړی کوم د پروان نه نیولې ده ستاسو میلمنو نو پوښتنې دادي چې آیا دوی په دغه تعلیم کې دومره پرمختګ کړی دي
د کومې میلمنې نه ستاسو پوښتنه ده
بس هر یو چې جواب راته وي د دوی خوښه ده او همدارنګه دوی آینده کې خوندو ته څه پیغام لري او دې تر څنګ چې قطر کې لازمنګه مشران نه سی یا دواړو خانه د دوی د خزو په حق کې څه غوښتنه لري دا درې پوښتنه مې بلي
ډیره زیاته مننه دوست صاحب له پروان ولایت څخه اغلی دانش زمونږ ورور وو د پروان نه اړیکه نیولې وه دی وایي چې تاسې په راتلونکي کې خویندو دپاره که چېرته ستاسې وس ورسیږي توان یې ولرئ څه کول غواړئ
ما د خویندو لپاره اوس هم عملی ګامونه پورته کړي دي زمونږ د خویندو یا هم د خویندو مشکلات چې موږ لرو دا په دې ټکی ته باید تل تر تله متوجه اوسو چې په نغدي مرستو باندې موږ خویندې خودکفا کولی نه شو هغې ته باید بنیادي کارونه وشي لکه څرنګه چې ما ورته د خیاطۍ کورس له خپل شخصي لګښت نه جوړ کړی ده همدارنګه نور بنیادي کارونه هم زه غواړم خویندو ته وکړم دا چې موږ د زراعتي مملکت یو دا چې موږ داسې یو مملکت یو چې هغلته خویندې په صنعتي او زراعتي کارونو باندې بوختې دي لاسي صنایعو باندې بوختې دي نو همدې شیانو ته باید زمینه مساعده شي په پام کې لرم چې هغه خویندې چې له غواوې نه لبنیات لاسته راوړي هغو لپاره په کلو کې بازاریابي په خوارونو کې بازاریابي لپاره کمپنیانې جوړې کړم د دې تر څنګ د هغه ښځې چې مثلا خیاطۍ نه فارغېږي یا هم خیاطۍ زده کوي د دې لپاره یو صحیح چاپېریال برابر کړم تر څو دوی وکولی شي او داسې استعدادونه هم لري چې د خارجونو برانډونو ته هم ماته ورکړي همدارنګه د دې تر څنګ چې دا کارونه کوم د انګلیسي زده کړې لپاره هم زما په کورس کې زیات پاملرنه کېږي تر څو هغه خویندې چې لوستې دي انګلیسي او کمپیوټر مهارتونه هم په صحیح شکل باندې برخورداره شي نو اصل کې زه له خویندو لپاره یوه روښانه آینده غواړم نه دا چې د دې لپاره چې صرف داسې مرستې وکړم چې هغه د دوو ورځو لپاره وي بلکې غواړم چې یو روښانه آینده ولري او د نړۍ په مخ باندې وځلي
بله د خیاطۍ د کورس یادونه مو وکړه لګ د خیاطۍ د کورس په اړه معلومات را ترکې څو تنه زده کوونکي لري او څو تنه استادان لري تر اوسه پورې ستاسو زده کوونکي استادان شوي دي
مننه کوم د خیاطۍ کورس کې موږ 40 نفر شاګردان لرو د خو دورې شکل باندې دا چې 10 نفر به درې میاشتې وروسته فارغېږي او بیا به نورې راځي او نورې یعنی دورې شکل باندې ده دلته موږ تقریبا 2 استادان د خیاطۍ درلودلې اوس زموږ د کوونکو فارغ شوي دي چې کله هم صنفونه جوړیږي نو بیا بیرته خپل زده کوونکي په کار باندې ګمارو د دې تر څنګ د دې کورس نه چې کوم شاګردان فارغېږي د هغې لپاره پام کې لرم چې یو داسې چاپېریال په نظر کې ونیسم چې له مکتبونو نه یونیفورمونه په قراردادي شکل راواخلو دغه خویندې په کار باندې بوختې
بله یعنی غواړي چې د خیاطۍ کارګاه دوی ته جوړه کړي او دا به بیا په خپل شخصي لګښت باندې جوړوي
بالکل د دې لپاره ما زیاتې هڅې وکړې چې انجوګانو او همدارنګه ځینې موسسو ته مسد ته اپلای وکړم مګر چا مې غږ وانه اورېدلو په دې باندې اخته یم که چیرې وتوانېدم په خپل شخصي لګښت باندې حتمن کوم که چیرې د لارې په نیم کې پاتې شوم نو خپلې هڅې مې کوم چې انجوګانې او مؤسسات له ما سره په دې برخه کې مرسته وکړي
تاسو په پام کې لرئ چې په دغه خیاطۍ کارګاه کې به څو تنه ښځینه کارکوونکي کار کوي او دغه ښځینه کارکوونکي به په کومو شرایطو باندې وي
ان شاء الله زه په دې کې مطمئنه یم چې هغه زده کوونکي چې زما له کورس نه فارغ شوي دي تقریبا شپېته اویا نفره دي چې فارغ شوي دي. دا ټول خو به په کار باندې ان شاء الله ګمارم، ځکه چې دا په هغه شرایطو برابر دي، یعنی یو ډیزاین چې په تلیفون کې دې ته ور وښایي دې کولی شي د هماغه عکس له مخې نه هغه کالي وګنډي. نو دا په دې شرایطو باندې برابر دي چې راشي او زما په کارګاه کې کار وکړي. نو زه به کوشش کوم چې حداقل 200 مېرمنو ته کاري زمينه مساعده کړم.
بلې، تاسو څو کاله کېږي چې د خیاطۍ کورس لرئ او شاګردان روزئ؟
تقریبا 2 کاله زموږ وشول چې موږ خیاطۍ کورس لرو.
او دا چې اوس تاسو تصمیم نیولې ده د دې څونه موده وشوه؟
دا چې د کارګاه تصمیم ونیولې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې په دې باندې زه کار کوم.
څه فکر کوئ ستاسو دغه هیله به پوره شي؟
ان شاء الله پوره کیږي. دا چې ما هیله درلوده چې یو ورځ د خپل حقوقونو دفاع وکړم، د دې ترڅنګ د نورو خویندلو حقوقونو دفاع وکړم. دې هیلې ته چې زه ورسېدلم، دا چې ابتدایه یو کار مې وکړل چې کورس مې جوړ کړو، دې هیلې ته زه ورسېدم. نو دې هیلې ته به هم ان شاء الله رسېږم. دا زما د هوډ او عزم پورې اړه لري.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. اوس به وار ورکو اغلی شکیب ته او تاسو ته به بیا راشو د مثبت بدلون خوځښت په اړه باندې به له تاسو نه پوښتنې ولرو. اغلی شکیب زما غږ اورئ؟
بله اورم.
اغلی شکیب پیرمانی وکړئ که تاسو دا راته ووایاست چې تاسو زما غږ اورئ؟ اغلی شکیب زما غږ اورئ؟ د اغلی شکیب د تلیفون کرخه خراب ده او زر زر پری کیږي. اوس به وار ورکو اوریدونکو ته، یو اوریدونکو برا واخلو چې څوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم اوریدونکو، اډیکا پری شولا. درنو اوریدونکو، د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې مقتل د مخکخ خزو په ژوندانه باندې، فعالیتونو باندې، تعلیم او تحصیل باندې خبرې کوو. کته سي هم زمګ د اغلو میلمنونه پښتنه لري، هم د اوسې را سره شریک کړئ. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0599 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0500 8 22 55. دا خبرونه ژوندۍ ده، مګ هم د اوس ستاسي اړیکې را اخلو او ستاسو پوښتنو ته جوابونه وایو. دا د خوځو خبرونه ده. از مګ خويندې کوشش وکړي چې د خبرونه کې ګډون وکړي. اغلی دانش را به شو ستاسي د مثبت بدلون خوځښت د دې په اړه باندې لږ معلومات راکړي.
مثبت بدلون ځوانانو ټولنه چې دا یو مثبت فکر وو چې زما او د ملګري لخوا نه مې رامنځته شو. دا په دې کې زه لومړی مرستیاله یم. نهدا حکیمی منګلی په راس کې ده، او په دې کې تقریبا یو نیم سل پیغلې موږ سره دي او 200 ځوانان موږ سره عضویت لري. دې کې موږ خپل اهداف لرو، دا چې ناسم رواجونه په ټولنه کې له منځه یوسو، دا چې په سوله کې د میرمنو برخه روښانه وسی، د بې سواد او سواداره میرمنو ترمنځ اړیکه ټینګه کړو، همدارنګه د تروریزم او همدارنګه نشه یي توکو په مقابل کې مبارزه وکړو، د ځوانانو علمي لوړتیا علمی کچا لوړ کړو، همدارنګه د ځوانانو لپاره کاری زمینی مساعد کړو. دا زموږ اهداف دي په ټولنه کې.
بله، د دغه ټولنې رهبری هم د خزو لغړې ده، او اداره ته وایست چې ټولې غړې خزی دي.
ماته ستمخ کی یادونه کړه، پر راس کې خزینه دي، بیا یو نیم سل
ستاسی غک پریشو. اغلی دانش ستاسی غک پریشو کې د شي میره بانی وکی دغه خبرې مو بیر تل سره وکی. ستاسی غک پریشو. بله، ستاسی غک منگ تسم نرازی. اغلی دانش آوری؟ ستاسی غک منگ تسم نرازی. اغلی دانش هیله ده چی زمنګ تخنیکی همکار بیا اړیکه ورسره ونیشتي. د اغلی دانش اړیکه پرې شوله. زمنګ تخنیکی همکار کوشش کوي چې د اغلی دانش سره بیا اړیکه ونیسي. اغلی شکیب، تاسو زما غاوري؟ بلې. د تخنیکی ستونزو لکبله یا د زاید نامناسب توب لابله از منگ د میلمنو اړیکې پرې کیږي. زمنګ میلمنه اغلی دانش بیا هم په کرخه در سره هیله ده چې فرشته شکیب به هم یو ښه ځای د تلیفون لپاره وټاکي او بیا به راشي. اغلی دانش مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
مخکې ما تاسو ته ویلي چې په دې ټولنه کې موږ یو نیم سل ښځینه لرو او همدارنګه 200 نارینه لرو. دا چې موږ اهداف تاسو ته تشریح کړو نو تنها اهداف یې ښځینه وو لپاره نه دي. دې ټولنه کې یو اهداف دا چې د ښځینه لاسي صنایع ته رشد ورکړو. نو د نارینه وو لپاره هم ځینې اهداف لرو لکه ناسم رواجونه په ټولنه کې له منځه وړل لکه ولوارو داسې نور همدارنګه یعنی د دېو علمي کچې لوړوالی لکه بورسیو سره مو قرارداد لرو. همدارنګه نشه یي توکي پر ځون مبارزه ده چې هغې سره موږ ریښې څیړو چې ولې ځوانان په دې پندې اخته کېږي او عملي ګامونه پکې پورته کوو. نو ځوانان هم موږ سره دي.
بله ډېر ښه. ستاسې اوسنی فعالیت کومې سیمې کې دی؟
زموږ اوسنی فعالیت په 12مه ناحیه احمدشاه بابا یا ارزان قیمت چې ورته وایي دلته دی.
په دغه ځای کې یوازې ستاسې ټولنه ده که نه نورې ټولنې هم شته چې د مدني کارونو دپاره کار کوي؟
ټولنې دلته ډېرې دي لکه د مشرقي ټولنه ده او داسې نورې ټولنې دي خو فعالیتونه یې ډېر کم دي. فعالیتونه یې نه پوهېږم چې وجه څه ده. فعالیتونه یې ډېر ناڅیزه دي چې موږ یعنی خبرېږو ترې ډېر نه.
بله. او تاسې خپل دغه خپل فعالیتونه څه ډول ترسره کوئ که د خپل کاري پروسې راته ووایاست؟
زموږ فعالیتونه په ښه شکل باندې روان دي. یو خبره خو به زه تاسو ته وکړم، هر هغه ځای کې چې ښځینه په راست وي چې هغه هلته به صداقت ډېر زیات وي. نو دلته چې موږ ته هر هغه څه راځي موږ هغه ټول یعنی دې منطقي او همدارنګه د عضوو تر منځ هغه حتما ویشو. لکه الکوزي شرکت له خوا نه موږ ته قرآن کریمونه د تفسیرونو سره راغله، دا په صحیح صداقت سره موږ ټولو ته ورسول. همدارنګه کېدای شي نغدي مرستې راشي د الکوزي شرکت له خوا نه، دا هم 200 کورنۍ سره به انشاءالله موږ مرسته کوو. نو د دې تر څنګ له مکاتبو سره موږ تړون لیکونه ترسره کړل. شاګردان چې یتیمان وو هغه مو معرفي کړل مکاتبو ته په فری شکل باندې. پانتونونو سره او ځینې بورسیو ته د ځوانانو لیږل په لاره کې.
بله، د دغو مرستو په اړه راته ووایا چې لکه تاسې یو شرکت یاد کړ چې له تاسې سره مرسته کړې ده، نور داسې کسانو تاسې سره مرسته کړې ده یا یې د مرستې ژمنه کړې؟ بله، د تلیفون کرښه مو خرابه شوله. اغلی دانش زما غږ اورئ؟ ستاسو د تلیفون کرخه خرابه شو. لا فکر کوم ستاسو ځای مناسب نه ده.
زما ځای صحیح شو؟
بله مهرباني.
تم شو؟
بله.
متاسفانه موږ که چیرې مرستې غوښتنه د نورو نه کړې ده نو رد جواب مو نیولې دی. یو خبره زه تاسو سره شریکه کړم، ما یوه لویه برنامه په لاره واچوله چې د سیرت نبی برنامه وه.
بله.
په دې کې زه ډېر زیاتو خلکو ته لاړم تر څو ما سره مرسته وکړي د کتاب په چاپ کې، اعلاناتو په چاپ کې، جوایزو کې. یعنی دې کې زما غږ هیچا هم وانه اورېدو. دا برنامه ما د دې لپاره شروع کړه تر څو کتابخانی په افغانستان کې مروج کړم. بل دا چې سیرت چې کله یوټوب لولي د هغې په رفتار او گفتار او کردارو کې حتما تغییرات راځي، هغه د ژوند په اصلي معنا باندې پوهېږي. نو دلته ما سره چا تر اوسه پورې هم مرسته ونه کړه.
بله، د دغه برنامه په اړه باندې معلومات راکړئ، په کومه کچه باندې وا او تاسو څو تنه شاګردان په پام کې لرل چې په دغه کې ګډون وکړي؟
بله،
تاسو اورئ؟
او
د دغه برنامه په اړه د سیرت النبی د برنامه په اړه لږ معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې په دغه برنامه کې تاسو هوډ درلود چې څو تنه شاګردان به په دې کې ګډون کوي او پایله به یې څه وي؟
د کی زه هوډ مینه لرلو، هوډ لرم چې د کی باید په زورګونو او په مطلب کېدای شي شل زره یا هم تر دې ډیر زیات شاګردان ګډون وکړي. دا برنامه ما رسمن له موین صاحب څخه امر واخیستل او رسمي شکل باندې مې پایل کړله. تر دې دمه 200 شاګردانو د کی ګډون کړی دا او تر دې غواړم چې زیات هم ګډون وکړي. دې پایله داسې ده چې هر هغه شاګرد چې دې کې له اول نه تر لسمه پورې مقام ګټي نو دې کې به جوایز او تقدیرنامې زموږ ستاینلیکونه زموږ د کورس او همدارنګه ټولنې لخوا نه ورکړ کیږي.
بله، د دې د مالی حمایت په اړه به هم خبرې در سره وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام انا نیکه له احترامات جواب خل خورتا ته او ازادي رټو لورین کو ته وند کوم.
په خیر راغلی، مهرباني وکئ نمبر ته وایاست او د کم زینه ماړی کني ولې.
ډیره مننه. لیکه راغلی جمال الدین هیوادمل مل ننګرهار څخه مل سفر کله وایما.
هیوادمل سي مهرباني وکئ خپل پوښتنه
لرم. کورودان له دانش خپل نه پوښتنه لرم چې تاسو په مشرقي ځن کې مسنګ لري کنا او کلري په کوم ځای کې دا کلور په ټول سالي په موسم لا سره کې دا د پښتني د ګل تاسو سره څو چاډ مرمرسته کړی دا په امر نه شوې ده کنه دا شوې نه غدري پښتني مې
بلې ډېر زیاته مننه. هیواد مل سی په اغلی دانش سمګ دورور پښتني مو اوریدي.
او دا لومړی پښتنه یې تکرار کوي کو پینې
لومړی پښتنه یې دا و چې تاسو خپل د فعالیتونه مشرقي ځن ته غزول غواړي.
بالکل، زه یو غونډه کې د سولې په مناسبت باندې تللی وم او زما مشرقي ورونه مشرقيوار ورونه اغلته شتون درلودل او زه بالکل هوډ لرم، حتی دا هوډ لرم چې ولایتي شورا نه د کونړ ولایت نه ځان کاندید کړم، ځکه زه یم د کونړ ولایت نه. نو زه دا دغه لرم چې مشرقي ته سفرونه وکړم او د دې ترڅنګ چې زه به عملي کارونه کوم، هغلته به خزینه لپاره خاصه توجه کوم تر څو چې د کونړ خزینه هم یا د مشرقي خزینه هم دې ته وهڅوم تر څو تحصیل ته مخه کړي، تر څو هغه استعدادونه چې دیو کې دي هغه راویښ کړي. زه دا هوډ لرم.
بله، د بلې پوښتنې په ځواب ته بیا وروسته راشو، خو زه به تاسو نول دا وپوښتم چې تاسو تر دې دمه پورې کونړ ولایت ته سفرونه درلودلې دي؟
نه، تاسو فنه دا چې امنیت خراب و نو ما د کونړ ولایت سفرونه نه دي درلودلي، خو زما پلارجان الته سفرونه درلودلي دي او زموږ قوم خوښ اغل ته پروت.
نو تاسو څه فکر کوئ، تاسو په وړاندې تاسو د فعالیتونو په وړاندې به خندونه پیدا نشي؟
دا طبیعي خبره ده، خو زما انګیزه هغه ورونه چې ما سره د انټرکانتینټال په هوټل کې ولیدل هغې ورژوندی کړه. دا یو ویلې چې موږ په کونړ کې داسې ښځینه قدر نه لرو، دا چې ته له مشرقي او ځان دې غلی نیولی ده، دا چې ته د مشرقي په دې باندې پوهېږي چې حق حقوق دې څه ده، د دې لپاره که زه کار ونه کړم دا به لویه جفا وي.
بله، بیا براشو نورو پوښتنو ته. اوس به د هیوادمل سی په دویمه پوښتنه تاسې ځواب کوي. د مرستې په اړه تاسې ته وویل، که څه هم تاسې دا پوښتنه څو وارې په خپرونه کې ځواب کړله، خو بیا هم که په واضح ډول باندې ووایاست چې تاسې سره تر اوسه پورې چا په خپلو برنامو کې دې مرسته کړې ده، لکه تاسې د خیاطۍ کارګاه جوړول غواړئ او کسان مو هم ورته آماده کړي دي، او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د برنامه خبرېدل هم غواړي، په دې دوه برخو کې تاسو سره چا مرسته کړي؟
بالکل نه، دې برخه کې ما سره حتی یو لږون هم چا مرسته نه ده کړي. دا برنامه چې زه پلی کوم شروع کړم دي خپل یو استاد یم او د همدغه شخصي لګښت نه شروع کوم او پلی کوم، یو په دې کې ما سره هیڅوک هم همکار نه دی او نه چا مرسته سره کوي.
تاسو ویلې چې په دغه برنامه کې 200 شاګردانو تر اوسه پورې ګډون کړی دی، لڅه مدیر په دې خواسته چې نوم سبتونه جریان لري او د شاګردانو علاقه مندي تاسو څنګه ارزوي؟
زما نوم لیکنه یو میاشت کېږي چې شروع شوې ده، علاقه مندي نهایتا زیات ده، مګر زه یو مشکل لرم چې د دې لپاره باید زه کتابونه چاپ کړم، د دې لپاره زه باید هغه ته مواد ورسوم، دې کې زه پاتې راغلی یم او هر طرف منډې او رامنډې هم تر څو ماته د کتابونو په چاپ او دې برخه کې ما سره مرسته وشي. خو بیا هم زه غواړم چې دا پلی کړم. د شاګردانو علاقه مندي نهایتا زیات ده، د دې په خاطر باندې چې هغه ته کله وایي چې تاته تاینلیک درکول کیږي، تاته ډالۍ درکول کیږي، نو هغه ډیر په شوق باندې دغه سیالۍ ترسره کوي. نو داسې برنامه کې چې سپورت شي دا به ډیر زیاته ښه وي.
په دغه برنامه کې له تاسو سره تر اوسه پورې څومره خزینه وو شاګردانو یا قراو ګډون کړی دی یا ثبت نام کړی؟
زه به ډیر په ویاړ وایم چې تقریبا یو سل اتیا مو ټولې ښځینه دي او هغه شل چې څه د نور چې دي هغه نارینه دي.
بله ډیر ښه. زمونږ اوریدونکي په کرښه دي، یو اوریدونکی به بیا هم راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر وغدمی خوری؟
په خیر اوسی. په خیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟
مننه. نوم کوم احمد همدرد د پغمان د کرغی نظر سره پاړي دی.
احمد همدرد. همدرد چې مهرباني وکړي پوښتنه مو را سره شریکه کړي.
پوښتنه خو مې دا ده دغه تش پر احمد د سولې خبرې سره روانې دي. دې ته څومره هیله من دي دا خویندې تعلیم یافته خویندې په تاینن په نوم مانی راغوختی دا تش په نامه د سولې خبرو ته څومره هیله من دي. او که چېر دغه د دې هیلو برعکس وي که نه برعکس دا مسله واوري بیا به زه یې کوم مخې ته وړي. دغه پوښتنه مې راغله هغه نه.
بلې ډېره زیاته مننه همدرد صاحب له تاسې نه. اغلی دانش زمک د ورور احمد همدرد خبرې مو واوریدې. دی وایي چې تاسو سولې ته څومره هیله مند یاستئ او که چیرته سوله ونه شي او تر دې هم وضعیت خراب شي نو بیا به تاسو څه کوئ؟
همدرد صاحب ته به موږ دا ډاډ ورکړو دا چې دواړه لوري په قطر کې وایي چې زموږ په خبرو کې پرمختګ راغلی دی نو انشاءالله سولې ته به ډاډمن اوسو. همدرد صاحب باید په دې باندې پوه شي چې اوس هغه نسل نه دی چې په هغو باندې لوبې کېدلې یا هغو باندې یو پروژه عملي کېدله. اوس هغه نسل دی چې اوس پوهېږي زما سبا ته آینده باید څرنګه اوسي. نو د سولې مذاکرات روان دي، باید ورته امیدواره اوسو. د دې تر څنګ په دې باندې باید پوه شو چې په یو لسم د سپتمبر کې چې کومه پروژه شروع شوې وه هغه نور پای ته ورسېدله. د هغې پر مخ تلل یا د هغې مخې ته وړل نور ګټه نه لري. نو د همدې لپاره د سولې خبرو ته امیدواره اوسئ او سولې خبرې ښې پر مخ ځي. انشاءالله وضعیت به تر دې بدیږي نه او موږ به د هوساینې مخې ته ځو.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. زمونږ بل اوریدونکی هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی.
خوری زه د
ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زما نوم حاجی ګل ولی دی، د نجیب الدین اخونزاده کلی نه خبرې کوم.
حاجی صاحب بخیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه
زما د کنړۍ خور نه ځکه چې سړی دوه ماشومان خپل تعلیم او مکتب او مدرسې ته چلیږي د خرچې نه نشي وتلی. دا وایي زه په خپل مصرف پروژه مخته وړمه. زه نه پوهېږم چې دا د څومره سرمایه لري. دا دیوال خپله سرمایه
مهرباني. د دغه ورور اړیکه پرې شوله او متاسفانه سوال یې هم تکمیل نه شو. یو بل اوریدونکی به راواخلو. د ده پوښتنې ته به جواب نه وایو ځکه چې دغه ډول مفکورې او فکرونه ډېر زیات دي. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ که تاسې غواړئ.
السلام علیکم.
بله بله. اغلی دانش، اغلی دانش، دغه یو اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به د دواړو پوښتنو ته یو ځای جواب وایي. بله بله.
وعلیکم.
وعلیکم په خیر راغلی. اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی دانش، تاسو یاست په کرښه؟
بالکل. دا چې ورور مو پوښتنه وکړله چې موږ به د دوو ماشومانو لګښت نه شو ورکولی، اول باید زه همت ته سلامي وکړم چې دومره ضعیفه همت لري چې دا د دوو ماشومانو لګښت نه شي ورکولی. اصلا تاسو باید پښتو زده کړئ. دوو ماشومانو لګښت ورکول یو عادي خبره ده. د دې تر څنګ
بله
د دې تر څنګ زه دا پروژه مخې ته
درسته مخکې ویلي چې زه په دولتي او شخصي مکاتبو کې استاد یم، هغه معاشات چې زه اخلم غونډوم یې. د دې تر څنګ ما وایي چې زه کورس لرم، د کورس نه چې کوم عاید لاسته راوړم دا ټولې پیسې ما په دې پروژې باندې لګولې دي. نو دا زما د فکر او د نوښت ګټه ده چې زه کوم. اول باید ضرور تشویق زده کړي او د دې تر څنګ ورته غږ کوم، مکه چېرې د دوو ماشومانو مصرف نه شي ورکولی، ماته دې را معرفي کړي، زه به یې ورته ورکړم.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه کور مو ودان. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
مننه مستران جبار خان صاحب، یو سلام درنه میلمانه ته کوم. فضل هودي ورداګي مله مان چا کوم سلام نه ست لیکا وسه شو.
ورداګ سه په خیر راغلی، مهرباني وکي. دوی دې په خور دې چې
موږ په ټول نه کې جامعه کې داسې خورګوم لږ چې هغه واقعا ټوله د جامعه ته خدمت کونه. زه بیا هم په دې لر کې ورته ټیک نه کوم، غواړم خدای دې نورم په تجربات ورکړه درنه کورته. نو مو پوښتنه دا غدا درنه میلمانه نه چې څو غوړو په تاسو مو کې زیاتره د مو خورګوم کې په مشکل کې دي، یا مثال به کار ټول لري، نو هغه کورانه دو ته نه دي نه کاږي چې هغه خور پیږي چې دا وږي برین ته چالیو کار وکایم. دیر دست خوردونه دی که مسئله کدی اقا مثال برین تانه پریدی اقا خطلا کنه ایچی اقا یا پیستلا درس و یا اقا تاور هستی اقا نپریدی اقا خطلا کنه. دو غوری پارا سی و پیغام لیری پلا رو براتوسی مو که اقا خوردونه چی دیمون پا مشکلی کدیم اقا کنه ایچی دو
خطلا بله بله
ظلم کو دو تا چای یو دغه پیغام باید ورکو چې خلک خوښ.
بله بله ډیره زیاته مننه. وردګ سپ فضل هادی وردګ بو د وردګونه. اغلی دانش د پښتنه وکړه، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغاني ټولنه کې تل خزي لګنو ستونزو سره مخامخ دي، لومړي صنف نه نیولې ان تر اخري زده کړو پورې دوی ستونزو سره مخامخ دي، او یو نه یو ډول ستونزه د دوی په وړاندې وي. کوم کسان چې د خپل لونو په وړاندې خندونه جوړوي، د خپل خويند په وړاندې، د تعلیم په وړاندې، د تحصیل په وړاندې خندونه جوړوي، تاسو دی وی فعال خزي په توګه باندې هغه کورنۍ ته څه ویل غواړي؟
نړۍ مننه کوم. لومړی خو باید خزینه اول دا د عاجزۍ چیره د ځان لري کې، دا چې موږ عاجز یو، موږ بیچاره یو، دانو شو کولای، غنو شو کولای، خندونه دي، بیا خپل زده کړې پرېږدي، دا د عاجزۍ چیره دي میرمنې له خپل ځان لري کې. کوشش دی وکړي چې فکرونو کې تحول راوړي، فکرونه دي بدل کړي. دا شونی ده چې فکرونه بدل شي، فکرونه آزاد شي، بالاخره هغوی هم دې ته راضي شي چې ذکرو ته خلک دیږي. دویم، هغه کورنو ته زدا وینا لرم، تاسو خپله فکر وکړئ، داسې یو پوه میرمنې سره ښه ژوند کولی شئ که ناپوه سره؟ که چیرې یوې ته ووایي چې دغه یو دا یو دا، هغه پوهېږي نه، مغزه مو را خراب شي، اعصاب مو ورته خراب وي، ټوله ورځ په کور کې جنګونه وي، که نه چې یوې میرمنې ته ووایي چې دا یو دا هغه پوهېږي، بس پوه میرمن وي، هغه ښه ده. نو دلته دی باید خپل داسې فکر وکړي چې موږ زده کړه یو امر ده، الهي امر ده، فرض ده چې باید ورکړل شي. دی باید اوله د دین نه صحیح آگاهي پیدا کړي، بعد له هغه نه زده کړې اهمیت باندې پوه شي، او دی باندې پوه شي چې میرمنه کله پوه شي دا د ټولنې خرابې نه ده، دا د ټولنې د تهداف جوړېدنه ده، دا یو سالمې ټولنې یا یو سالمې راتلونکې جوړېدنه ده. دا چې موږ یو عام متل لرو چې یوه میرمن که چیرې باسواده شوه نو یوه کورنۍ او همدارنګه یوه ټولنه باسواده کېږي، دا رښتیا ده که نه؟ چې یوه میرمنه په یو کورنۍ کې د یو تحول سبب ګرځي. لنډ مثال یې خپله ما تاسو ته ویل چې زه د خان سره مخ وم، دا چې نه مې شو کولی تر اتم نه لوړې زده کړې وکړم، نو اوس کولی شم چې خپلې کورنۍ ته قناعت وکړم، رسنیو ته لاړ شم، حتی په سوشل میډیا کې لایف راشم، دا چې خپل فکر څرګند کړلی شم، او اوس د نورو میرمنو د حقوقو دفاع لپاره ودرېدی شم. نو ما خو الهي وای هنه وراوړې، ما صرف د فکر په تحول، فکر په تغیر باندې کار وکړه. نو دلته میرمنو ته مې اوله وینا ده چې خپله کار وکړي، دا چې زه چیره دي ځان نه لري کې. دویم، کورنۍ ته وایم چې دا بد کار نه ده، دا ستاسو د هوساینې لپاره بهترین اقدام ده چې تاسو یې کوئ. باید خپلې میرمنې، خپلې خویندې، حتی خپلې مورګانې پرېږدي چې زده کړي.
بله استاسی دا مثبت بدلون ټولنه تر اوسه پورې اول خداره ته وایست چې څومره موده کیږي چې دغه ټولنې خپل کارونه پیل کړي دي او استاسی اولنی ګامونه څه وو دغه ټولنې؟
موږ مثبت بدلون ځوانانو ټولنه تقریبا اووه میاشتې کیږي چې فعالیت مو شروع کړی ده. د دې تر څنګ زموږ عملي ګامونه د سولې د سولې مذاکراتو لپاره د برابرلو لپاره د خزینه و لخوا نه دا ترسره شوي، هم په پکتیا کې او هم په کابل کې. د دې تر څنګ موږ ځینې ناستې له لوړپورو چارواکو سره لرلې چې هغې له جملې نه د کابل له والي سره موږ ناسته وکړه، همدارنګه یو شمېر سلاکار وزیرانو سره او داسې نورو سره موږ ناسته وکړه، د ځوانانو مشکلات مو هلته ویوړل. او ځینې اداراتو کې موږ د ځوانانو هغه سیویانې ورسولې او بالاخره په کار باندې وګمارل شول. او د دې تر څنګ ښځینهو ته مو هم کار وکړو، ځینې ښځینه مکتبونو او کورسونو ته نه پرېښودل کېدلې. دا ښځینه موږ سره غیر مستقیم اړیکه ون، کورنۍ ته موږ لاړو، دا ډاډ مو ورکړو چې زده کړه کول کوم بد کار نه ده، باید دی پریږدي. بالاخره هغو کورنو ته مو قناعت ورکړل شو او اوس هغه نجونې زده کړې ته پریږدي.
بله، د ځوانانو لپاره تاسو کار کوئ، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ځوانانو د اړتیاو مشکلاتو په اړه باندې وویلې، خو که یو ځل بیا ورباندې ټینګار وکړي چې د ځوانانو عمده مشکلات او عمده اړتیاوې څه دي چې په ټولنه کې باید په پام کې ونیول شي؟
موږ په دې باندې پوهیږو چې لومړی د هر څه ریشا یا د هرې بدبختۍ ریشا زموږ د ځوانانو هغه بیکاري ده چې موږ یې په ټولنه کې لرو. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي، طبیعي خبره ده چې یا نشه یې توکو باندې اخته کیږي، یا هم انتحارو یا د تروریستي ګروګانو سره یو ځای کیږي، او د دې تر څنګ غلا او ځینې نور فسادونه منځته راځي. د دې محو کولو لپاره باید کار وشي. د دې تر څنګ هغه نشه یي مواد باندې چې کوم ځوانان اخته دي، هغه باید د همدغې عمل نه مطلب را دي خوشي. او د تحصیل کچې ته د ځوانانو باید پام وشي، دا چې ځوانان د تحصیلي کچې نه ډېر په ټیټه درجه باندې دي، باید په دې باندې کار وشي تر څو هم پیغلې او هم ځوانان تحصیل ته را وبلل شي. او د دې تر څنګ نورې ستونزې هم شته دي چې اقتصادي مشکلات دي او ځینې کورنۍ تاوتریخوالی دي چې دغه هم باید له منځه لاړ شي.
بلې، تاسو خپل څه فکر کوئ چې ستاسو دغه ګامونه به په ټولنه کې څو سلنه ګټه وربي د ځوانانو لپاره؟
ان شاء الله اندا چې موږ زبداسي دي ستاسو دي صرف یو فیصد ورکم چې موږ یو فیصد دي، تا ان شاء الله موږ به تر اتیا فیصد پوری کار کوو چې دغه مشکلات حل شي. او بل اخر زموږ د افغانستان ځوانان هم نور نړۍ په شانتي وځلیږي، او بل اخر داسې یو څه په افغانستان کې نوي چې موږ وځوروي چې ځوانان مو بیکاره دي، ځوانانو تحصیلي کچه مو ټیټه ده، په نشه یي توکو اخته دي، او یا هم ځینې نورې مشکلات لري. انشاءالله چې اتیا فیصد پورې زه دا ډاډ ورکوم تر هغه چې زما سر ژوندی وي دغه کار خو به حتما کوم.
بله، د سیرت النبی د برنامې په اړه راته ووایاست چې څومره موده دانیسی چې یو شاګرد له دینه فارغیږي؟
سیرت النبی لپاره موږ په ځای ځای مکاتب وکړو. یو مکتب کې چې موږ کله سبت نمونه خلاص کړل، هغه مکتب نه دوه هفتې وخت ورکو، او بالاخره دوه هفتې کې دیو کتاب لولي، ځان آماده کوي، او بعد له دوه هفتې کله چې امتحان واخیستلو صرف دوه درې ورځې کې دې نتایج اعلانو. یعنی دا په یو مکتب کې دغه په تدریجي ډول باندې اخلو، نو دې کې وخت لګیل.
بله، دغه برنامه مو چې کله چې پلی کړی دا په دری ژبه ده که په پښتو ژبه؟
په دواړو، دری او پښتو دواړو ژبه باندې ده.
تاسو تر دې دمه پورې چې یو سل اتیا شاګردان جذب کړي دي، په دوه کې پښتني څو سلنه دي؟
دا په ډېر تاسو پایم ځکه په دولسمه ناحیه کې ترسره شوله، نو دې کې ټولې پښتنې.
ډیرښه، یو اوریدونکی به راواخلو، بیا به خپلو پښتنو ته دوام ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
ورزن سنم لیکي ترالم د کونړ ولایت صدابات نه.
د کونړ ولایت د اسادآباد نه مهرباني وکي.
مننه. زبګرانی خور ته دومره وای حسی او استاد کارونه د سټایل وایلی بایک موږ تاسو ته بایک منفی خبرو ته لاره نشي. موږ ستاسو هر ډول همکاري ته روح لري. موږ تاسو دا خو لا په خپل مصرف باندې او په خپل لګښت باندې په تا باندې سخته او تکلیف تیری او د ځوانانو ته او ماشومانو ته زمونږ جنو خویندو ته خدمت کوي ان شاء الله تعالی. کو هر ډول مستوا غواړي زما غونتې ډېر رونه ستا موږ ملاتړ یو او ته باید خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي چې هر ستونزه ستا باندې راځي ستا غوندې
کله هم ستاسی تر ډیره پوری ستاسی ملاتړ خایي لزانه او کې دی شي بعضی کسان دسی هم وی چې تاسی مایوس کی درته وایس چې په ژوندانه کې تاسی ته خې خبرې ډیره انرژي درکوي کا بدی خبرې
دا خو به طبیعي خبرې وي چې ښې خبرې خلکو ته ډېره انرژي ورکوي. خو زما یو عادت ده کله چې یو کار کې مخالفت ونه لرم هغې کې بریا لاسته نه شم راوړلی. نو دا ډېره ښه ده چې زه مخالفین ولرم. هغه خبرې چې بدې وي هغه هم واورم. هغه ما ته لا هوډ راکوي چې ته په لاره کې مخالف لرې هغه ته هم ځان ثابت کړه چې دا کار کوی شي. نو دا دواړه ما ته انرژي راکوي. ښې خبرې هم ما ته انرژي راکوي او بدې هم ما ارادې او عزم قوي کوي.
بله. تر اوسه پورې د خلکو له بدو خبرو مایوسه شوي؟
بالکل نه. زه له بدو خبرو نه مایوسه شوي نه یم. ما تاسو ته مخکې له کوچنیوالي نه دا خبر وکړه چې زه له کوچنیوالي نه د خپلې کورنۍ سپورټ مې نه لرلو. طبیعي خبره ده چې ما به په کورنۍ کې بدې خبرې اورېدلې وي، بد سلوک به مې لیدلی وي، مګر ما ته دا هضم هوډ راکړی ده چې زه باید سبا ته کورنۍ ته ځان ثابت کړم او ما دا کار وکړلو. هېڅکله هم مایوسه کېږم نه او له دغه ورور نه چې تماسې نیولی او نړۍ مننه کور مو ودان انشاءالله چې کونړ ولایت ته به یو سفر ولرم.
بله، ډېر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې په اوایلو کې تاسو د کورنۍ ملاتړ په خاصه توګه د مشر ورور ملاتړ له ځانه سره نه درلودئ. تاسو څه فکر کوئ که چیرته تاسو د کورنۍ د ټولو غړو ملاتړ له ځانه سره درلودلی وای نو اوس به مو ګامونه تر دې هم کوټلي وو؟
زه فکر کوم بله، کچیرې ما د کورنۍ صحیح ملاتړ له اوله لرلی نو زه به تر دې هم ګامونه مې غښتلي وای او ډېر زیات کارونه به مې ترسره کړي وای. دا چې اوس زه میدان ته راوتلی یم دا اوس هماغه زما ورونه دي، هماغه زما پلار دی، زما مور زما خویندې دي چې ما سره ملاتړې شول. که چېرې دی ما سره ملاتړې شوي نه وای نو زه هېڅکله هم ما نه شو کولی چې زه راووځم بیرون ته ما خپل کار ترسره کړی وای. یو خبره به زه تاسو ته وکړم، کله چې ما کورس جوړ کړو نو دینه زما پلار جان نه و خبر، نو دا ما په پټه شکل باندې جوړ کړو. بعد له هغه نه از ما ورونو ما سره همکاري وکړه او پلار جان خبر شو بیا یې ملاتړ مو.
بلی، ډیر ښه. زموږ د خپرونې وروستۍ شیبې دي، خپل پیغام وایه. ښځو ته څه پیغام لرې؟ فعالو ښځو ته په خاصه توګه او هغو ښځو ته چې د خلکو له خبرو مایوسه کیږي او له خپل کاره لاس په سر کیږي.
لومړی خو لوستونکي ښځو ته زه پیغام لرم، هغه ښځې چې فعاله دي او میدان ته راوتلي دي، تاسې اوس میدان ته راوتلي یئ، تاسې هېڅکله هم د خپل امجن سره جفا مه کوئ. تاسې باید سپېڅلی خدمت وکړئ د دې لپاره چې کار ډېر زیات ده او موږ د نړۍ نه تقریبا 100 کاله وروسته پاتې یو، دې هم ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره باید په شدت کار وکړئ او ډېر په صداقت باندې کار وکړئ. نو هېڅکله هم په یو کار کې هم خیانت مه کوئ، ډېر په صداقت سره مخکې لاړ شئ. دویم، هغه خویندو سره چې ستونزو سره مخ دي او نشي کولی خپلې زده کړې مخې ته یوسي، هغو ته زه دا پیغام لرم چې همت وکړئ، له همت نه کار واخلئ. تاسې صرف دومره اراده وکړئ چې زه دغه کار کوم، هغې کې خدای تاسو سره ملتیا کوي او ځان هېڅکله مه بایلئ. مخکې ما تاسو ویلو چې د عاجزۍ څیره هېڅکله ځان ته مه غوره کوئ. د دې تر څنګ چې عاجزۍ څیره مه غوره کوئ، مبارزه وکړئ او د فکرونو د تغییر لارې وګورئ.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې نفیسه دانش چې زموږ خپرونې کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خپرونې، د خدای پامان.
بهدلی اوبا حد یقین لغیری رازی جدنی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی تورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پران دی گلی مامی ددوارو سر گزر ارکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آور دلی نشم سات راہو لگی یاد گیش کی ہم نی بلی نشم او